میری تومره کم سوای مثلا په خاطر سي دریشم ګنډلې اوس یوازې جامې ګنډې کالی کمیس پرتو ګنډې تومره کار کم رنګ سوای
والا کار کم رنګ شو واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډیر خو هر سالای بس ژوند کاروبار دکانداري هر شی خو وظیفه نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوې ده او مصرف ډیر ده مثلا د مواد چې د قیمت شوې خلک اجره کم ورکړي مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سو اوس خلک درې سو ډیر په مشکل ورکړي واقعا چې د خلک ډیر اقتصادي ضعیف شوې ده
تاسو ویل چې مواد کم شوې دي خیاطۍ لپاره په خال کوم جنه تاسو د مواد راتله استفاده کولم او اوس آیا راځي نه راځي هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي
مخکې هم اوس هم مونږ د منډۍ نه مواد اخلو عمده بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوې دوه چند شوې ده د موادونه یخن کاف پتي داسې
ولې قیمت سوې په علت پوهېږي
مالیات ده بس محصول کېږي مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده په دې خاطر قیمت شوې ده مواد
له یوې خوانه کارونه په خلکو کم دي دندې نشته له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت سوي لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي
زمونږ کشور بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي بس پل د باندې عمومي ژوند خو تیریږي او نور خلک ته پکسې نه ده چې داسې کوي او څه خوري څه رقم ژوند مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده په دې زمستان کې کاروبار نشته
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګورې خپل ژوند کې هم تغییر ګورې خپل کار ته په شوق ورځې که جبر سره
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه د کور کرایه ده نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده مواد هم قیمت شوی
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچا فارغ شوی دی هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډیر اړینه ده هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي بازار په دسي او سطح باندې برابرېږي چې جمعه درته وخم جمعه کې چې د درې سالور ورځې بازار خوي د خلکو او درې سالور ورځې چې بیا بازار کمزور وي کنه بل خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده لباس او د شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي دا غو نه ورسته گزاره کوي خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي
بله پخوا به دته وته مثلا کله به یو دکان ته سړی ورخکارا ک د خیاطۍ دي ځوانان به په کار به بوخو زینو زکول زینو زکړي و ګنډلې اوس هغه وضعیت څنګه ده
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سات هم چې ده کمزورې ده نو زیاتره ځوانان چې دي اوس هم د مزدوري ته کاغذ هر مسلکی خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي نو ځوانان شته دي اوس هم کارونه ده پاره لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخوا اوس ډیر زیات ځوانان چې دي د غوی د تعلیم نشدې مخونه اړولې دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه څه د تعلیم صفه مخ په لوړه دوه روانه و اوس مخ په کوزیدو روانه ده غریب ډیر ده که زه خپل دکان مثال درته درکم حتمن هفته کې درې سلور نفر ما ته راځي په یا شاګرد یا کاریګر کنه خو دکانونه کې نشته دومره کار نشته چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاری زمون خواته راځي موږ ټولو ته کار برابر کوم که زه د خپل دکان مثال درته درکم زما هم چې دی په دکان کې لس کسان لا سره کار کوي اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه
بله څومره به دوی عاید کم شوی د تاسو ول چې کار کم شوی اوس او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د غوښمه زیات شوی دا څومره دوی ته د پیسې کمې ورسیږي په دې خبره راته وکړي
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي که نه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم که نه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي هغه ته په حتی په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکوي که نه. او که په یو دوکان کې شاګرد وي نو عام یاد میاشتې ورته 3000 یا 4000 یا 15000 داسې تنخواه وټاکي. د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او
دا ځوانان چې تاسو سره دي اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي، دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي که نه. نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی که نه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانان تنکي ځوانان خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو وویل غریبي او بېوزلي ورځ تر بلې ډېرېږي، وضعیت سره خمینې
مایوسي ده چې انسان خفه کېږي که نه. چې باید زموږ ځوانان او دغه چې دی تعلیم وکړي او نړۍ چېرته ورسېدله او موږ چېرته اوس روان یو که نه. موږ او تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې حتی موږ یې تصور هم نه کولو که نه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د هلکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخ یې د پانتونونو دغه پانتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي نو 3 کاله 5 کاله 10 کاله بعد حتما هو. نو کېدای شي 10 کاله بعد زموږ په وطن کې چې دی ښځینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسېږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو که نه. دغه لنډ مثال وایي درته زه د خپل پوهنتون در کوم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه. زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره مو ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی، اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغې وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی. حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بله عمده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطره، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچه چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې لږ خبرې راته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړې؟ شوق علاقه وه، مجبوریات وه، څه وه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان وو. ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه هماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په هماغه لارې چې دی زه خپل چې دی استاد شوی وم او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم وویلې پوهنتون مې هم وویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي، تاسو درس ویلی د پوهنتون.
دسې دی ما په دسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه وو، د خلکو اقتصاد ښه وو، مشکلات خلکو نه درلوده دومره، اقتصادونه د خلکو ښه وو ځکه موسساتو فعالیتونه کول، وظیفې وې د خلکو دولتي وظیفې وې. نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه وو، اوس وخت ډېر زیات ښه وو.
اقتصاد خو یې ښه وو. دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کړي، عام لوړې زده کړې ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي؟
بېله شکه، بېله شکه. دغه غوره مثال زه خپله یم که نه. غوره مثال زه یم، زه چې دی د حقوق قضا سرنوالۍ څانګې نه فارغ یم د ننګرهار پوهنتون نه. ښېګڼه یې دغه ده چې اوس شکر دی خپل ژوند اسانۍ سره پر مخ وړلی شم که نه. مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلی یو کسب ونه لري که نه او اوزګار وي، نسبت هغوی ته بیا هغه نفر ډېر ښه چې یو کسب یې هم زده کړی او درس یې هم ویلی وي که نه. چې مثال ما درته وویل چې مثال زه خپله یم که نور څه نه، هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو څه ناڅه. بله،
په آخر کې به د تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې دغه ووس د زکو دروازې او تبند دي اقتصاد خراب ده یو کسب زکول زمينه برابر ده مون ته خپګان غد پېښان دوی غته نه پریږي لارسي یو څه دا کړی هغه ته به تاسو پیغام لرئ ته به ورته وایې
پیغام به زمما خوځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده ک تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان د سیو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې ده تکې نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلار نور کینو ځکه ډېرې ځوانان دي په زرها ځوانان دي په شې چې د حتی ماسټریانې کړې دي په شې پیجریانې کړې دي اما اوسګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې یو کسب نه ويسته کړي نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان چې د تعلیم سره سره باید کسب مزده کړي کاوه هر کسب وي کنه خیاطي وي نجاري وي بل کنه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته خدای
او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او غټي بیانوي له خاغلی شینواری سره مهم مرکه کړي په غړې سره اور
کسب خو نهایی ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د ارتیا او لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړی چې دې زده کړی خو سره یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب اغه نه بده روپی ګټي او خپل ژوند به مختبیي زده کړی خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دی چې سره ژوند درک کی ژوند روپی جنې او خو ژوند تیر کی حتمی ده چې د زده کړو نه به روپی ګټي خو چې کسب دی ور سره څنګه کې زده وی نو که د زده کړو نه ون نګټي نو کسب بستا په درد لګیږي کنه یو شاعر وای وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي دلته د هنر نه موخه هغه خولي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دي یعنی دې په دې باور دي چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که د هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دې به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دوبه د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامہ خاص دکی او دا د دغیل لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کی د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې د هر ورځ یا پونه کې یو څو ځله سړی به یو نوی شی زده کی تخنیکی د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړي دي کسب یو تخنیک کوم ترې کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغه خپل ایډیټ نه دی زده خلک نیسی چینل ورته چلی او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زپیژن مچ هغه بیکاره شوی دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر خط ما چې څومره خلک پیژنم تر 15000 افغانۍ شل زر افغانۍ دوی ماش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلا بیل چې سړی زده کی نو بیا د ژوند په دغه حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغه حالاتو کې به بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
بله که رسولی تاسو خپل ژوند تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش وکړی دا چې یو بل کسب هم زده کړی
شخصا خپل اوس مهال استاد یم په هنتون کې افتخاري استاد یم په شخصي پونتون کې ملرم او په خونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کومه د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کومه هغه زما خو گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کومه په دې کې مې ځان رسولې ده د دې تر څنګ د نجارۍ ته ابتدایي د غزما زده دي نه کولای شم چې خپل جاله پوری باسم خو هغه لازم ارتیا نه د پیښه شوی مطلب چې په دې برخه کې ارتیا پیښه شوی زه کار کوم مطلب خو زده کړم ده یعنی نور لګو ډیر تخنیکونه او مهارتونه ما په بیلا بیلو برخو کې زده کړی بلې
بله راځو همدغه نجاری برخه ته څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي دا کسب زده کوي کورنۍ درته ویلې خپل مالقه وه په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکي نجار او چې زه ما سره ډیر پاتې کېده نشدې نه دا غنه ما عملته د فرصت نه په استفادې وخت نه چې ما وخت لرم نو ډیر شان مزده کوي. اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک پخپله یې د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی یم، نه یم بی دندې شوی یم، کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی موبایلونه، خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی. ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده، هر سړی موبایل نه پیژني کنه، موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پی پوه کړی دی، په دې کې مزد کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، په شخصي کاروبار کې ځانونه رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي، مثلا همدا بیلګه بیا نجاري یادوو، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هېڅ کار ونه اوسي، دا د نجاري خو مې زده کړې ده، خدای را سره ده کنه. یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي،
چې هر قسم د چا زده وي هغه پی ډیر ډاډه وي کنه. د ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډیر پس انداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم. اوس زه خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دندم لرم، زه وایمه که چېرته دا زه د لاسه ورکم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم. ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېر مهمه وي کنه، د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي، مشهور دي. هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي، یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي. زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورا نه بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ، که نه سند نه ورکوي هغوی. بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي، ځینې پکې نل دواني انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي. په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي، نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي د هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي. هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده، یعنې کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي، په هره برخه کې به ته ښه شي، خو کېدای شي پیسې ته نه ونه ګټي. نو پیسو دپاره دا کسب به بېتا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول، مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پوهنتون وایي ماستري اخلي او دکتورا او تر دې حده پورې، یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول، یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول، نور څه نزده کول، دا څومره یو انسان له ستونزو سره مخ کولی شي.
ستونزو سره خو مخ وي، د دې تر څنګ د ذهني وده بشپړه نه وي. په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول، د ده ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري. ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی، ذهني نظام داخلي، چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان. یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان، یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې. نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي. نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی، دا ډېر فرق دی. د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي. یعنی دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابیږي، د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کیږي، حافظه به یې جوړوي. الزایمر ناروغي چې اوس ډېر عامه ده په ټول نړۍ کې، دې سره به نه مخ کیږي. نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي.
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي.
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي، چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي. دوی باید دغه وکړي، دا یو مهارت خامخا زده کړي په یوه برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي. کسب دی دا کسب زده کړي په تاخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګېږي. نو چې څومره کولی شي هره ورځ باید یو نوی تخنیک، یو نوی سیستم، یو نوی کسب، یو شی باید خامخا زده کی که بیا آینده کې زده کړې نوي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت سي د کور مسؤلیت سي واضح خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کیږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي کنه د ځواني مرحله څومره مهمه ده دوه مسایل ته چې تاسو خبرونه کې یاد کړل
ګوري ځواني مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنې پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېرش کلنې پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنې پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېرش کلنې وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي بیا لا هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو بیا که دې دېرش کلنې نه وروسته ځي ام د دې ذهن به تر نورو ښه او ډېر زده کړه به هم کولی شي او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي تخنیکونه
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لا آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هر کله کوم نن یک شنبه دا او په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي او تاریخ لولو د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسه په مرسته چمتو شوی او لا آزادۍ رادیو خبريږي په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبه د جوړولو تاریخي بحث ولوست نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو په نننی درس کې آریایی تمدن ولو خونکې په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ترغلل او څه ډول یې د آریایی تمدن بنسټ کې خود د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له دریو تر دوو زرو کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل له میلاد څخه مخکې د لومړنیو زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع مسکوکا تیب نجوم ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې پنځم ځای ځان ته ځانګړی کړی و یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه تر څنګ په علمي بخش کې لکه تیب نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړي و یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسني الینګار اوسیدونکو وو د بولان اوسیدونکو یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي هغه کسان چې کابو 2500 کال په خوا تر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدي سردونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل شوي او په نشه شوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد شوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچیاني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښی باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدي سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدي متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچیاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیځ پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شو چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حاکم بی امر الله لقب غوره کی، یعنی پر خپل ځان د حاکم بی امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو، ده یې بندي او نظر بند کی. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره سوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ سو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حاکم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر ښې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات سو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات سو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی، هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ سول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. که مو یاد شي نو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو له ماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان له ماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی و. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و، له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن ناسمه او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنګ له امله د هېواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړ، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیم او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والي و، خلکو ته وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور، او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوري نه و، او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریز غوړه کړ. په 1883 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښو څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه و. مارتیمر د ډیورند په 1893 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل شوی و. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپل ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وټپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221201. یو ځل بیا 00420221201.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
سخت نا چاری داشن خالے